په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهروي خو مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم. پایلې د سات په خبرونه کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په اکثریت رایو د افغانستان دورې راپورت تصویب کړ. په جنیوا کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ ویلي چې د جمعې د ورځې نه وخت په دې اړه رایګیری وشوه. په جنیوا کې د افغانستان سفیر نصیر احمد اندیشه چې په پخواني ړنګ شوي حکومت کې دا دنده پیل کړې او تر اوسه مخته وړي په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه دورې راپورت دوی ته دا فرصت برابروي چې د طالبانو د کړنو او لګول شوو محدودیتونو په وړاندې غږ پورته کړي او ټول هغه هڅې بدرګه کړي چې له طالبانو د حساب کتاب غوښتنه کوي. د افغانستان تفصیلي راپورت په اپریل میاشت کې د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی و. په دې راپورت کې راغلي چې طالبانو د 2021 کال اګست د 2023 کال تر اکتوبر میاشتې پورې لږ تر لږه 200 فرمانونه او قوانین وضع کړي چې د نړیوالو قوانینو او معاهدو په وړاندې د افغانستان له مسؤلیتونو سره په ټکر کې دي. په هرات کې د $300 میلیون په لګښت د وسپنې او فولادو د ویلې کولو د فابریکې د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. طالبان تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس خبر ورکړی چې د کابینې د ځینو غړو او چارواکو په حضور کې د افغان فولادو د فابریکې د لومړني فاز پرانسته وشو او د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. په لومړي فاز کې چې د طالبانو د حکومت په خبره شاوخوا $40 میلیون پانګونه پرې شوې، 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. پاکستانی چارواکو ویل چې د افغان کډوالو د اوسېدو د کارتونو د ارزونې پروګرام تمدیدوي. د پاکستان سرحدونو په چارو کې د دولت وزیر امیر مقام دغه څرګندونې په بلوچستان کې د افغان کډوالو له یو کم څخه د لیدنې په مهال وکړي. د قلعه عبدالله په سارانان کم کې کډوالو ته هغه ویلي چې پاکستان ښایي له هر اړخیزو څېړنو وروسته ځینې فسخه شوي کارتونه بیرته د اعتبار وړ وګرځوي. هغه په نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو او د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې مرسته وکړي. امیر مقام تایید کړی چې د کډوالو په کم کې حالات ډیر خراب دي او کډوال د څښاک د اوبو له نشتوالي، بې برقي او نورو ګڼو ستونزو سره مخ دي. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې ټول بیا اسناد افغان کډوال باسي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر دې مهاله 200,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړی شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحدو ایالاتونو په بیروت کې د حزب الله د قماندې په مرکز باندې د اسرائیلو له برید خبر نه درلود او په دې حمله کې کوم رول نه لري. بایدن زیاته کړه چې په بیروت باندې د اسرائیل د دغه برید په اړه ډیرو جزئیاتو ته اړتیا شته. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت پنټاګون ویلي و چې دوی ته د دغه برید په اړه خبرداری نه ورکړل شوی او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هغه وخت له خپل اسرائیلي سیال سره خبرې کولې چې دا برید روانو. د اسرائیل پوځ ویلي چې په بیروت کې د حزب الله د قماندې مرکز هدف ګرځولی دی. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 4 ودانۍ د بیروت په زاهیه سیمه کې بشپړې نړېدلې دي. د شپې تر ناوخته د 2 کسانو د وژل کېدو او د 6 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. اسرائیلي رسنیو ویلي چې دغه برید هدف د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله و. رویترز خبري اژانس ویلي چې حسن نصرالله ژوندی دی. د امریکا د عدلی وزارت د سپتمبر په 28 د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواک په 3 غړو جنایي تورونه لګولی دي. لامل یې د ډونالد ټرمپ د ولسمشری ټاکنو د کمپاین د حکولو او د نومبر د 15 نیټې د انتخاباتو د ګډوډولو هڅې یاده شوې دي. دا تورونه د ولسمشر جو بایدن د ادارې هغه وروستی اقدامات دي چې غواړي د جمهوري غوښتونکي ډونالد ټرمپ او د هغه د ډیموکراتیک سیالې کاملا هارس ترمن د نومبر میاشتې را روانې ولسمشري ټاکنې د بهرنیو لاسوهنو له ګواښه خوندي کړي. د امریکا د خزانې وزارت هم ویلي چې د ایران د سپای پاسداران پر وو غړو یې بندیزونه لګولي دي. دغو بندیزونو او جنایي تورونو سره مخامخ اشخاصو په اړه جزئیات نه دي رسنیز شوي. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف وایي د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د انټرم ګورنمنت مست ټیک افیکټیو اکشن ټو نیوټرلایز آل ټیرریسټ ګروپ.
شهباز شریف دغه څرګندونه تیر شپه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې وکړې. د هغه د دې څرګندونو په اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی.
زه فکر کوم د شهباز شریف دا څرګندونه چې په افغانستان کې ګواکې مطرحګرې ډلې او د یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کول، او داسې زه فکر کوم دا د پاکستان همیشنۍ غوښتنه ده او په نړیوال تجار وخت مطرح کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وایي افغانستان کې اړو کسانو ته د بودیجې د کمښت له کبله مرستې نشي رسولی، او یو شمېر کورنۍ بیا وایي سخت مرستو ته اړ دي.
زموږ وضعیت ډېر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی.
د کابل کندهار د لویې لارې رغونه روانه ده، خو مسافر او موټر چلوونکي له ټکنۍ بهیر څخه شکایت کوي.
ماشینان اخته چې کار یې مخته نه ځي، موټران ټکور ټکور سول، مسافر ټکور ټکور سول، موږ ټکور ټکور سولو.
نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د اسرائیل پوځ وایي لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مرکز هدف ګرځولی. د راپورونو له مخې د حزب الله مشر حسن نصر الله له دې بریده ژوندی وتلی دی.
د شیبی د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د طالبانو سرپرست حکومت باید د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې دغه څرګندونې وکړې. د طالبانو سرپرست حکومت د شریف د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په تیره هغو فعالیت رد کړی و چې په پاکستان بریدونه کوي. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په نهاویي عمومي اسمبلی کې د جمعې پر ورځ وینا وکړه، او تر ډیره یې د کشمیر په لانجه، په غزا کې روانه جګړه او په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په موجودیت باندې تمرکز وکړ. هغه ویل اوس وخت پاکستان ته تر ډیره هغه ډلې ګواښ پیښوي چې د دې خبره په افغانستان کې ډیره دي.
د انټرم ګورنمنت مست ټیک افیکټیو اکشن ټو نیوټرلایز all terrorist groups.
د طالبانو موقت حکومت باید په افغانستان کې دننه د ټولو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. په تیره بیا هغه چې د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د پولیا غاړه د ترهګرۍ مسؤل دي، په دې کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې، خراسان څانګه، القاعده ورسره تړلې ډلې، ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان، مجید بریګارد، بلوچ لیبریشن آرمی او نورې ترهګري ډلې چې له بده مرغه په افغان خاوره کې لیدل شوې دي. د پاکستان صدر اعظم ښاغلی شریف ادعا وکړه چې هیواد یې تیرو دوو لسیزو کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ډیره درنه بیه پرې کړې، او د دې خبر 80,000 پاکستاني ملکیان او عسکر وژل شوي دي. شریف وویل هیواد یې د ترهګرو ډلو په تیره بیا د دې خبره د ټي ټي پي د لمنځه وړلو لپاره هوډ لري، او د عزم استحکام په نوم یې لوی عملیات پیل کړي دي. د پاکستان صدر اعظم بیا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو هم ټینګار وکړ، او ویل هیواد یې د ملګرو ملتونو هغه غږ بدرګه کوي چې د بشري مرستو لپاره د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه کوي. شریف د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د بشري حقونو په تیره بیا د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي، او سیاسي ټول شمولیت رامنځته کړي. د طالبانو حکومت لا د شریف د څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. شریف او د پاکستان ګڼو چارواکو او پوځیانو تر دې مخکې هم په کراتو ادعاوې کړي چې هیواد یې د هغو ترهګرو ډلو له لاسه ناامنه شوی چې د دوی په خبره له افغانستان خپل بریدونه تنظیموي او هلته امن پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار رد کړي چې افغانستان کې د ترهګري ډلې په تیره بیا هغه چې په پاکستان بریدونه کوي فعالیت ولري. د طالبانو حکومت ادعا لري چې د پاکستان ناامنۍ د دوی خپل ستونزې دي، او باید په خپله د حل لارو ته پیدا کړي.
و مورد چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د طالبانو سرپرست حکومت باید ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ښاغلی شریف دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا په ترڅ کې وکړې. د ښاغلی شریف د څرګندونو په اړه مې مخکې د سیاسي چارو له پوه شفیق همدرد سره مرکه وکړه، او لومړی مې ترې پوښتنه وکړله چې دی د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دغه څرګندونې چې د افغانستان په اړه یې کړي څه ډول ارزوي؟
تر دې وړاندې د تاجکستان ولسمشر هم د افغانستان په اړه باندې خبرې کړې وې، او هر کال چې د ملګرو ملتونو د غونډه جوړېږي نو د افغانستان د ګاونډي هیوادونو کوم مشران چلته زی ویناوي کې د افغانستان په حالت باندې خبرې کوي. نو زه فکر کوم د شهباز شریف دا څرګندونه چې په افغانستان کې ګواکې مطرحګرې ډلې او د یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کول، او داسې زه فکر کوم دا د پاکستان همیشنۍ غوښتنه ده او په نړیوال سټیج هر وخت مطرح کوي. نو زه فکر نه کوم چې دا نوې خاص خبره د شهباز شریف په خبرو کې ماته ښکاره نشوه.
مخکې هم چې تاسو اشاره وکړل د پاکستان صدر زمانو څرګندونې کړې دي، مخکنیو ویناو ته په پام ګمان مخکنیو وینا کې یو څه تون دریز غوره کړی، یو کله کله هم د افغانستان په پلوي دغه وینا ته په پام سره چې طالبانو سره د پاکستان حکومت اړیکې هم سمې نه دي او په تېره بیا د ټي ټي پي د ډلې پر سر باندې ترنګلې دي، یعنی د تصور کېده چې باید دای هم دغه دریز غوره کړي.
د شاباش شریف تر دې وینا وړاندې که تاسو متوجه وي، یو څو ورځې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ځانګړي استازي هم د افغانستان په اړه څرګندونې کړې وې او نړیوالو ته ګواکې داسې یو وړاندوینه کړې وه چې کېدای شي د افغانستان له ستونزې منطقې او نړۍ ته چې دي هغه پیښې شي. او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي دوراني هم چې اوس وګتوجه شوی دی، د افغانستان په اړه دا خبره کړې وه چې کېدای شي د 11 سپتمبر پیښې یو ځل بیا د افغانستان ته راغی شي. نو په مجموع کې خبره دا ده چې د پاکستان لاسوهنه د افغانستان په چارو کې او د افغانستان په اړه د دوی دریز د شاباش شریف وروستی دریز نه دی، بلکې تقریبا د تیرو 15 کلونو نه کله چې دلته افغانستان کې د ثور کودتا وشول بیا تر اوسه پورې هر کال چې دا غونډه جوړیږي د دوی یو خاص یو برخه د دوی د ویناو د افغانستان په اړه ده. نو هر کال چې دوی ویناوي کوي دوی ته دغه صدر غمان چې راځي د پوز د خوانه دوی ته پالیسي ورکول کیږي او ویناوي کوي او د پوز پالیسي خو تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان په اړه باندې څه ډول ده.
شاباش شریف په خپل سرګندونو کې بیا هم د ټي ټي پی پر وړاندې د پاکستان د اعلان شو عملیاتو یادونه وکړه. وی ویل چې ازم استحکام عملیات به تر هغه پورې دوام وکړي تر څو چې دغه ډلې ځپلې نه وي. لدې مخکې پاکستاني چارواکو ګواښ کړی و چې کالتیا پیښه شي د ټي ټي پی پر مشرانو به د افغانستان دننه هم بریدونه وکړي. آیا د دې احتمال شته؟
خو تر دې وړاندې پاکستان دا کار کړی و، دوه درې ځلې هوایي بریدونه د افغانستان په هغه ډیورنډ کرکې ته نږدې په ځینو سیمو کړي وو او د ټي ټي پی ځینې مشران چې په افغانستان کې وو هغه ترور شوي وو. نو دا کار خو دی کوي او عملا اوس هم کله کله د ډیورنډ کرکې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ کله کله دغه جنگ هم کیږي. نو په مجموع کې د ټي ټي پی مسله چې د یو پراخه مسله ده او هغه د وسنۍ واکمنانو سره چې په کابل کې دي دغه سره ژورې ریښې لري او یعنی دوی جدا کولای نشي که چیرته دوی ټي ټي پی ته په وسترګ ګوري او افغان طالبانو ته ببل نو دا ناممکنه خبره ده، ځکه دا دواړه یو دي او شل کاله وګه په وګه یو د بل سره همکاري کړې ده. نو اوس دا ناممکنه ده چې د افغان طالبانو نه ټي ټي پی بیل شي. نو د پاکستان دا فکر چې ګواکې دوی به هلته عملیات وکړي، نو زه فکر کوم چې دا به د افغان وسنۍ واکمنانو هغه غوسه او د دې په وړاندې مقاومت نور هم غښتلی کړي.
د سیاسي شاورو له شنون کې شفیق هم درد سره د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د وروستي څرګندونو په اړه مرکه. شهباز شریف پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته د وینا په ترڅ کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع را اخلو. د اسرائیل پوځ وایي د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مرکز هدف ګرځولی دی. د نړیوالو خبری اژانسونو د راپورونو له مخې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله له دې برید څخه روغ وتلی دی. د غرض د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي چې متحده ایالات د اسرائیل دغه برید څخه خبر نه وو.
د اسرائیلو د پوز ویاند دانیل هاګاری د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د دوی دفاعي ځواکونو د حزب الله مرکزي دفتر چې د بیروت راستوګنو ودانیو لاندې وو په دقیقو بریدونو سره هدف ګرځولی. په تیر یو کال کې دا په بیروت باندې تر ټولو سخته حمله یادیږي. په حزب الله پورې تړلې المناره شبکې خبر ورکړ چې په دغو بریدونو کې څلور ودانۍ ویجاړې شوي. د شبکې ویلي په یو وخت تر 15 زیات توغندي لګېدلي. د چا
چاودنو واګونه په ټول بیروت کې اوریدل شوې او د بریدونو لزایا تر ډیره وخته لوګي پورته کېدل. ګڼو کسانو ته د مرګ ژوبلې درسېدو خبر هم ورکړل شوې. اسرائیلي شبکو ویلي چې د بریدونو هدف د ایران لملاتړ برخمن د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله و. رویټرز ته ځینو سرچینو بیا ویلي چې حسن نصر الله له دې بریدونو روغ وتلی. د فرانسې خبري اژانس هم ویلي چې د حزب الله ډلې عمومي منشي حال ښه دی. د لبنان صدر اعظم نجیب میقاتی د غبریت په خبرګون ویلي چې اسرائیل د اوربند د ټینګښت لپاره نړیوالو هڅو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. په بیروت د بریدونه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر وینا شېبې وروسته وشول. نتنیاهو هلته وویل چې د حزب الله ډلې پر ضد د اسرائیلو بریدونه دوام کوي. تر څو چې حزب الله د جنگ لاره غوره کوي، اسرائیل بل انتخاب نه لري او اسرائیل هر حق لري چې دا ګواښ له منځه یوسي او خپل خلک کورونو ته خوندي راستانه کړي. دا دقیقا هغه څه دي چې موږ یې کوو. نتنیاهو ادعا وکړه لکه چې د تیر کال د اکتوبر په 1 حماس پر اسرائیلو برید وکړ، حزب الله په مکرر ډول په اسرائیلو بریدونه کوي. اسوشیټیټ پریس خبري اژانس د اسرائیلو د صدر اعظم هغه انزور خبر کړی چې په ټلیفون کې غږیږي او د اسرائیل د حکومت د بیان په اساس په بیروت باندې د بریدونو امر ورکړی دی. د راپورونو له مخې نتنیاهو امریکا ته خپل سفر لنډوي او ژر بیرته اسرائیلو ته ستنیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پروان ولایت د شینوارو لسوالی روغتیایی مسؤلین په کفشان دره کې د خبرې شوې ناپیژندې ساري ناروغي د خبرې دود دوام خبر ورکوي. په پروان کې د طالبانو حکومت د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالله افغان ملهم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دغه ناروغي له شپږ نیم سو زیات کسان اخته شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
پروان ولایت کې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي چې تر اوسه د شینوارو ولسوالۍ په کفشان دره کې په خبرې شوې ناپیژندې ساري ناروغي له شپږ تر شپږ نیم سوو پورې کسان اخته شوي او دوه کسان ترې نه مړه شوي دي. د دغه ریاست مرستیال عبدالله افغان مل ازادي راډیو ته وویل
په پروان ولایت کې یو اوتبرک د شینوارو ولسوالۍ کفشان دره کې منځ راغلی دی چې په تعداد د شپږ سوه نه تر شپږ نیم سوه زیات کم د موږ هیوادوال پرې مبتلا شوي دي. بدبختانه چې د موږ دوه دانه هیوادوال چې یو یې پنځه ویشت کلن و د شرفالدین په نوم، یو پنځلس کلنه د عایشې په نوم باندې د موږ خور وفات شوه چې تر اوسه پورې مړینه دوه نفر لري او مبتلایان د شپږ سوه نه تر شپږ نیم سوه پورې دی. شاید شمیر کې زیات کموالی اوسیږي.
ځینو کورنیو رسنیو له دې ډلې ټولو نیوز بیا په یاد ناروغۍ د اوه سوه کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی دی. د پروان ولایت ولایتي روغتون سرطبیب عبدالخلیل حیدری ازادي راډیو سره په خبرو کې یوازې د خپل روغتون حال داسې شریک کړ.
په روغتون کې پرون اتلس ناروغان بستر شوي چې اتلسو کسانو کې د یو ماشوم په ګډون ښځې او نارینه شامل وه چې له سیمې زموږ روغتون ته راغلل، او څلور نور ماشومان په دې چې روغتون کې ځای نه و کابل ته ولیږل شول.
و موږ غوښتل چې د دې ناروغۍ د خپراوي او پر وړاندې د مخنیوي په اړه د اقداماتو اړوند د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو د دې وزارت ویاند شرافت زمان د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو یاد وزارت رسنیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت یاد سیمې ته له مرکزه مسلکي ټیمونه استولي، د ځایي اوبو نمونې اخیستل شوي او د ناروغانو د لاښې درملنې او نورو اوسیدونکو د ژغورنې لپاره لازمې هڅې ترسره شوي دي. ځایي اوسیدونکي د دې ناروغۍ خپراوي ته اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت او مرستندویه ادارو غواړي چې د دغې ناروغۍ د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د ژر اقدامات وکړي. د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ په کفشان دره کې په خپرې شوې دغې ناپیژاندې ساري ناروغۍ اخته کسان هم وایي چې ناروغي نه د کنټرول شوی او وضعیت ښه نه دی. د دوی له ډلې یو کس چې ونه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې مرض نه دی کنټرول شوی. مرض شته دی، ټول په یوه شفاخانه کې نه تداوي کېږي. هر څوک هر طرف کې دی نو د خپلې تداوي په خاطر باندې روان دی. څوک چاریکارو ته دی، څوک چې دی کاپیسا ولایت ته غسوي دي، څوک کابل په هره شفاخانه کې دوی شته دی. تر اوسه پورې د مرض کنټرول نه دی شوی او څوک دومره کوم ټیم چې د دولت له طرف نه تر هغه هم خپل تشخیصات او خپل کار وکړ بیرته راغله.
د کفشان درې او بل اوسیدونکو محمد جلال وای
او ډېر څه دی کوي دا مرض دی یو لسته نه سپه مخکې تاسو سره د منګ په نه پیږو ولای دوا نه راکې دا تبراس دی او لاس دې نه په او تار یو تم چلونې دې نو لاندې نه دی دي سر دې ټول کوم مریضان چې په دې هغه اخته دي دا دلته بستر دی ټول نو سپوره په نه پیږي د سنو دې داخله مرض نه
د سیمه خلک په دې برخه کې د طالبانو حکومت له عامې روغتیا وزارت څخه په دې برخه کې د جدي اقدامات غوښتنه کوي. د کفشان درې او بل اوسیدونکو چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
طبعا نگرانی خو دیگه آدم رنج میبره چون اطراف
اندیښنې ډېرې دي. باید اړوند چارواکي د دغه ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي. که یې اوس مخنیوی ونشي خلک ډېر په تکلیفېږي او خلک دیر اندیښمن
سخت نگران است. بسیار رنج میبرد به می وقت که پیدا شده بود.
یادونه ده چې تر دې دمه ډاکټران او روغتیایی مسولین د دغه ناروغۍ په تشخیص او پیژندلو کې پاتې راغلي دي. خو پروان ولایت کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي دا تشخیص شوی چې یاده ناروغي کانګو نه ده.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته
کابل کندهار د لوی لارې رغونه روانه ده. خو مسافر او موټر چلوونکي له ټکنی بهیر څخه شکایت کوي. دوی له مسؤلو چارواکو غواړي چې د دې لارې د رغولو چارې چټک کړي.
د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې د چارې د تیرو شاوخوا دوه نیمه کلونو راهیسې روانې دي.
مکمل لارې خراب ده. اوس نو چار ځای ته د کابل پورې دې مخکې اوه ساعته لارې و. اوس جره څوار له ساعته مزل مخکې په دغه خامه کې بدلون دي.
د طالبانو حکومت شمنه کړې و چې د کابل کندهار د لوی لارې رغونې چارې چې په شپږو بیلابیلو برخو کې شپږو شرکتونو ته د معدنونو د رایستلو په مقابل کې سپارل سوي د 1402 مریض کال تر ژمې پورې به د نړیوالو معیارونو مطابق ورغول سي. خو اوس یو بل ژمی هم پیلېږي او د رغونې چارې لا هم بشپړې سوي نه دي چې له امله یې موټر چلوونکو مسافرو او سوداګرو ته یو سرخوږی جوړ سوی دی. د یادی لوی لارې موټر چلوونکي شکایت کوي چې د دې لارې د ډامبر ډېرې برخې اړول سوي خود جوړولو چارې ټکنۍ او رودي چې لامل یې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د محمد خان او محمد په نومونو دوه موټر چلوونکو ازادي راډیو ته وویل دوی آن مریض هم پر دې لارې تر خپل منزله نسی رسولای.
ماشینان اختاج کار مخته نځي چې ترانت کوټ کورسول مسافر کوټ کورسول موږ کوټ کورسول بلار سراس شیک پاتیج نه ډریوران مریض نه راوړي لار خراب ده. کړه لار د زګروی یا ناری یو خرج کلم مریض څوک نه راوړي وس پر دې لار باندې لار ډیره خراب ده.
دا رب ته مچ کی دا اره وکي زړه د استخړې وی چې ډېر خراب ده. دا هغه سونی قدر چې ته قدر چې کا خستي هغه مکمل اړولې دوه نه قدر د مقصد جوړېدلې به خې په سلو روان دي چې وس نک چس په جوړ کړې وای یا لږ لږ اړولای چې هغه جوړولای سپیدې مکمل سړک هغه چې کا خستي هغه اړولې مترانې ګټ خامې ته ایله کړې دي د مترانې ګرد را در به دار کړ د سفاریان دي ډېر په تکلیف دي.
د کابل کندهار لوی لار چې د افغانستان د حلقوي سړک یو حیاتي برخه او یو مهمه ترانزټي لار ګڼل کیږي نه یوازې کابل د جنوبي او جنوبي دیز ولایتونو سره نښلوي بلکې د سپین بولدک اسلام کلا تورې غونډې او نورو بندرونو زرګونه سوداګریز موټرونه هم هر ورځ پر همدغه سړک تګ راتګ کوي. د نور احمد او عبدالرحمن په نومونو د دې لوی لارې مسافر وای له کابل څخه تر کندهار شپږ ساعت لار 15 ساعت وخت نیسي چې نه یوازې موټر چلوونکو او سوداګرو ته زیان رسوي بلکې د دوی لپاره هم سخت ده ځکه په وینا د وژ او خراب مزل لامل په ورځو ورځو ستړي وي.
چې دا دغه ځای سمټر تور وخی جو در کابل پرې چې موږ رسیدو نه پاس مخلیه تراسي چاله ته ورځ په درې ورځې ولا کز موږ د استړیا د بدن سوزي بیا خامې چې د خامې اړولې چې د خامې نکسم اړولې وای هم سی وو په خو هغه نوري خامې بیا چې اړولې د پخو د پارک نو چندانې پارک نو یو ساعت او دوه ساعت په پارک پک شکل د دې د خامې چې مټر دغه ځای سره وان سی یو مټر په کلاته پرې مو سی هغه خراب سی حالت بل ته وخی جو هغه در غزنی پرې یو سی
ګرد خلک دغه شپه تکلیف دي چې دا ولاړ راشه د موټر بهزارې که په فلډر کې بلایټ که په کورلا کې که په سراچای چې هر موټر یې موټ بهخه ستونزې ډېرې دي نو مسافر په خوا ته ساته مزل و دوه ساته مزل
د طالبانو د حکومت د فواید امیر وزارت چرواکو یو شمېر رسنوي ته په دازا څرګندونو کې ژمنه کړې چې د کابل کندهار د لوی لارې کار تر اتلونکو شپږ میاشتو پورې پای ته رسیږي خو د خلکو په باور په دې ډول ټکني کار دا پروژه په دوه کال هم نسی بشپړېدلای د کابل کندهار لوی لار چې 403 کیلومتر اوږدوالی لري په 2002 کال کې د امریکا جاپان او سعودي عربستان په 130 میلیون ډالر مرسته بیا رغول سوې وه خو د تیرو دوو لسیزو جګړو پر مهال د وسلوالو نښتو او ماین چاودنو له امله د دې لارې ډیری پلونه او پلچکونه تخریب سوي او دغه راز د زیات وزن لرونکو موټرونو د نه مخنیوي له کبله د لارې ډیره برخه ویجاړه سوې ده
زنانه که کولای چی دومره لیر زای لار چی داده شده تا کول دا طولین سخه دا یو لاره دا چی دیده لار سخه شده کم رنگ کهوید
دازما حق دای دا خزو دا اساسی حقونو پارا هر ارخیز معلوماتی بحث
دا خپرونه دا دوشن بی پورس دا ما شام لوو تر اتو بجو پشوندهی بنه لازدی رلو
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چاوي په افغانستان کې اړو کسانو ته د بودیجې د کمښت له کبله مرستې نشي رسولی یو شمېر کورنۍ بیا وایي چې سخت مرستو ته اړ دي
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د مالی مرستو د سخت کمښت له امله په میلیونونو خلک له ګواښ سره مخ دي د ادارې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پینشن مې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي کدی بودیجې کمښت جبران نشي په دغه هیواد کې به وضعیت نور هم خراب او ویجاړونکې پایلې ولري د اوچا په وینا د بودیجې کمښت د ژغورنې حیاتي پروګرامونه سخت اغیزمن کړي او اساسي خدمتونه یې کم کړي یا درولي دي اوچا زیاتوي چې له 130 څخه زیات ثابت او ګرځنده روغتیايي مرکزونه چې د افغانستان په لږ پرمختللو سیمو کې 2.1 میلیون خلکو ته خدمتونه وړاندې کول تړل شوي دي دغه شان د روغتیا او تغذیه 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوي او د 40 نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو لږ وخت سره مخ دی اوچا دغه شان ویلي څه باندې 6 میلیون خلک حیاتي روغتیايي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي او د پاکو اوبو او حفظ الصحې د نشټوالي له امله 15 میلیون ماشومان د ساري ناروغیو له زیات خطر سره مخ دي دغه اداره دا هم وایي چې که کافي بودیجه ترلاسه نه شي په افغانستان کې به میلیونونه نور له حقوقي مرستو او رواني ټولنیز ملاتړ د ماشومانو د خوندیتوب له حیاتي فعالیتونو او په بیلابیلو سیمو کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو بې برخې شي او د خوارځواکۍ او اقلیمي بدلون اړوند ناروغیو او مړینو ګواښ سره به مخ شي خو یو شمېر اړمنې کورنۍ له بیکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي وایي چې مرستې اصلي او اړمنو کسانو ته نه رسیږي د کابل اوسیدونکې زهرې او د ننګرهار اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل
زموږ وضعیت ډیر خراب دی کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی د کور غړي اته کسه دي کار نشته بیکاري ده میړه مې د واټ پر سر کار کوي خو هلته یې نه پرېږدي له دولت غواړو چې زموږ غم وخوري
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د نورو کړاوونو او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید بیرني اقدامات وکړي او چا ویلی د روان کال تر اگست میاشتې پورې یوازې د اړتیا وړ بودیجې 25% ترلاسه کړې او له 213 میلیارد ډالرو کمښت سره مخ ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ټینګار کړی چې د مرستو دغه کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه هیواد د خوراکي موادو د نه خوندیتوب، خوارځواکۍ، د چاودیدونکو موادو لپاره پراخې ککړتیا، سیلابونو، د ناروغیو د خپرېدو او د اقلیمي بدلون له اغیزو سره مخ دی.
په انسټاګرام کې آزادی رادیو _ پی ای